د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې اوسطه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې خپرونې برخه دي. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 255 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی سوی. امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې رامنځته سوي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبري ایجانس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه شمیرې شایي بدلې سي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
دی وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیانمن شوی دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 518 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2613 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمن سوو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالن ولی هم زموج او هم د متحده د ایالاتو پریکړه دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرسته د دې لامل کیږي چې د افغان سرتیرو حوصله نور هم لوړه سي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې 450 سرتیر لري چې د افغان پوځي افسرانو په روزنه او له افغان امنیتي ادارو سره په مرسته بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده.
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دوی وایي موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالي شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي.
ایش کارټر دا خبره په داسې یو حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایراني ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی، کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی د سه شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کیربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهم غاړي په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کیربی په وینا ایران یو مهم برخوال کیدای سوای خو اوس ندی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیځ ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجي عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کیری به دا سفر په راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو خبرو وژغیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې نوموړی به دا سفر په ویانا کې د شام په اړه له غونډې وروسته پیل کړي. د جان کیری دا سفر به د نومبر تر درېمې نیټې دوام ولري، کوم چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته پر یوه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په تاریخ کې لومړی سفر دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی ده. د خیبر پښتونخوا تر ټولو د زیات اغېزمن سوي شانګلې یو ځپل سوي مېرمن وای
خاون می مړ دی نشتی کونډه يم دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوټی رانم روانه شو.
د افغانستان حکومت وای زلزلې هلته لږ تر لږه 115 کسان وژل دي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و 100 بیشتر دیده.
له قدرتی آفتونو وروسته ولی ځپل سو ته پر وخت مرستې نه رسیږي.
داسې ډېر ځل نه ده موږ ته پته چې نن نه لږ کاله مخکې یو خوفناک زلزله راغلی و سیلابونه راغلي دي، خو تیاری په هغه حساب سره نه دي، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې د یونین کونسل په سطح باندې.
د دې ترڅنګ د زلزلې ځپلو خلکو د زلزلې څرنګوالي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې اوریدلی سي له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته هم په زلزله باندې تاسو ته معلومات درکو. لومړی به اسلام آباد ته ولاړ شو او هلته د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. رابی اکرم خان سهار په خیر. که اوریدونکو ته په پاکستان کې د راغلي زلزلې تر اوسه پورې ته د مړو شمیر تازه حال ورکړي.
ډېر مننه. د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې NDMA بیان نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډ مل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان چې دي هغه مړه شوي دي، چې پکې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. د خیبر پښتونخوا شمېر چې دی هغه 208 رسېدلی دی. احمد کوال په وینا چې داسې لرې پرتې علاقې اوس هم شته چې چېرته د حکومت رسایي لا نه ده شوي، ځکه چې متاثره علاقو پورې رسېدل مشکل دي او هلته سړکونه هم چې دي هغه ړنګ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې په وینا چې زیات کسان چې دي هغه په شانګله کې هغه مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل هغه د چترال په ضلع کې دي، او په خیبر پښتونخوا کې چې ټول د جوبل شوو شمېر دی نو هغه 15 پینزلس سوونه زیات دی او بوریوال د دې تر څنګ خیبر پښتونخوا کې چې دی هغه اته زره او څه د پاسه څلور زره کورونه چې دي هغه هم متاثره شوي دي او د سکولونو شمېر په اړه پی ډی ایم ای وایي چې دا یو سل او دیارلس کورونه سکولونه دي چې هغه د زلزلې نه متاثره دي او د ټولو زیات کورونه هغه په بره بیر کې چې دی هغه ړنګ شوي دي او بوریوال ګلګت بلتستان په اړه د این ڈی ایم اے مطابق چې نه کسان هلته مړه شوي دي او د ټولو زیات تباهي د هغوی په غزر او دیامیر ضلعو کې شوې ده او د دې نه علاوه تېر ماښام د این ڈی ایم اے مشر سره د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وینا وه چې شانګله د زلزلې نه ډېره متاثره شوې ده او حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او دوی خپل کوشونه چې دي هغه جاري ساتلي دي.
ډیره مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان وچ تاسو ته د راغلي زلزلې په اړه تازه معلومات درکول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلي په پاوکم یوولس بجو
حجرا په یوونی مبجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له اسلام آباد مو د مشال ریډیو د خبریالي رابع اکرم خان په خبرو کې واورید چې په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا متاثره شوې ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا تر ټولو زیان په شانګله کې رسیدلې ده. د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان شانګلې ته تللی او هلته یې له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورت واورو.
نهو لکو نازیات خلقو بانی مشتمل از زله شنگله کې راغلی زلزله کې د سرکاري چارواکو تربخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوړل شوې دي. دغه رنګه په سلګونو ودانې ړنګ شوې د زله شنگله زلزله متاثره زیاتره خلقوي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنگله په مرکزی خار الپورې کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوې دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ سریپ ون سریپ اگست زړګی پچې نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مات سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسر غوړو هغه ټوټل کټاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس پښتورګي داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانې ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
لکه دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه نوتم نو زمون دی هلکو وي ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته پاتې جو او دې سامان مې شروع کړم جوړه د قاعده دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه ازما سامان زما نه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کرتونه بشترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مړ دی نشتی کونډې م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوټی رانم روانه شو او په خانه کوټه ګوټی دمو کې کې ټیم پاس کاو اگر رانم ولاړ په زلزله کې روانه شو او خدای واړه په خدای روغ وسل دي دغه کار چې دا واړه په روغ واده
د زله شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
چې یو موثر نظام دلته نشته. د روډز هغه وجنه هغه لاخو ته اسانی سره رسایي نه کیږي. تل راتل هغه ډیر ګران وي. اوس هم د خلکو زمونږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبولاندې پراته دي او تاسو به مخکې موینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډیر سخت ضرورت دی. کمبلو ضرورت دی. یخ موسم دی. سیزن دی. بارانونو موسم دی. او که دا سلسله دغه شانې رواني دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ډیر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې رواني نو لږ ورځو کې روز ویدین ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سیوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو، ولې تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي، او که چیرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غورځي یاست. له شانګلی به ولاړ سو چترال ته، کومه چې له شانګلی وروسته زیاته ځپل سوې د خیبر پښتونخوا ضلع ده. زموږ همکار اسرار الله مومن د چترال له ضلع ناظم مغفرت شاه سره غږېدلی، راځئ چې د هغه خبرې واورو.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 36 جو ہے
د راغلو رپورٹونو لمخې تر دې دمو په چترال کې 33 کسان مړه شوي او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوي خو نورې لارې لا هم بندې پرتې دي. کوم موسم ته چې رسائی نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته، خو چې کوم کسان ډیر ژوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلي سړک بند دی او دغو سیمو ته رسائی نه کیږي، نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت ژوبل کسان اسپتال ته ورسوو. ناظم صاحب، دا راته وایي چې د چترال دا وخت کومې کومې لارې بندې پرتې دي او خلکو ته څه ستونزې دي؟
روڈ میں نے آپ کو بتایا شیشے کور روڈ ہے، تریچ روڈ ہے،
دا شیشے کور، تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دی او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې ژوبل کسان راوباسو او باقی پاتې خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدای شي چې دغه لارې په راتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلې دی. یو شمېر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي، سړکونه وران شوي دي او لارې بندې دي. آخري پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه یې ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشته نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سینټي ګریډ درجه حرارت وي، نو هلته کې به خیمې څه کار وکړي؟
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د چترال کوم سیمو ته رسائی نه کیږي او په دغو کې آبادی څومره ده؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند د چترال اوسیدونکي خبریال نظام الدین سره مرکه کړې ده. نو هغه وای
چې کوم علاقې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پوله باندې پروت دي، هغه طرف نږدې دي، نو هغه سیمه کې اوس اکسیبلیټي پرابلم سلګ ډېر شته. لکه څنګه چې موږ بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي د لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چکم گرم چشمہ چکم علاقے دی دا چکم سمی دی دا یا چکم کلاش چکم علاقہ دا دغه علاقے د افغانستان په سید باندې پروت دی. لگا غته اورنس دی دی نو دغه علاقو دا خو چونکی ډیر غټه علاقہ دا، ډیر غټه سیمه ده، نو په دې کې دغه آبادی د ښار د ښارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مستوت چکم مین ټاون دی، د هغې نه تقریبا ډېر لرې پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره، 12 ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دي چې کوم دی مینلي ترانسپورټیشن سیستم یا د روډ چې کوم مدرفت دی هغه ډېر زیات سخت وي، دې په مشکل باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، د غرونو نه چې کوم د کاڼې راغورځي نو لارې بندې شي، نو بیا هغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کیجول چې شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي، او د هغې د وجې نه لکه کورونه راغورځېدلي دي، بسیمو کې د غرونو نه کاڼې راغورځېدلي دي، او گاڑو سے لگی دلی دا غدا وجینا خلق چکم دی کیشول تی شوی دی
نظام دار تو وی چھ د چترال کوم کوم سیمو تر رسائی نه کیگی او پد غ سیمو کی آبادی سومره دا
نو دغه چکم علاقو ما یاد کړی چې کم نظم سیمه د افغانستان ته نږدې دی دی علاقو کې تقریبا ناشو وجې نیم چترال دی افغانستان طرف ته پروت دی نو آبادی لگ دی کم دی کمپیریٹیولی لگا اس چترال طرف تا ٹاؤن تا لور چترال طرف تا چرازی نو آبادی زیاد دی بار چیزی نو آبادی کمی گی رو رو نو زیادہ چی لاکھا دی را دا او آبادی پی کم دی نو دا سیوری شیل لکا دوانین دی لکا خلق با مختلف علاقو کی با پرو چی او دا غا علاقو کی کیجویلٹی سی کم دی اگا تقریباً تروسه پور چې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلي یا خلکو د خپل چکم معلومات روان دي هغه کې تقریبا 22-23 کسان پکې آخر رسیدلي دي د واقعیت د وجې نه زخمیان هم پکې ډېر دي
د چترال خبریال نظام الدین او چز مجد همکار اسرار العالم مومند پښتون ته ځوابونه ویل بل پلو د مومند او باجوړ ایجنسی کې د زلزله لکبل د زپلسو وینا ده چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه کوي دوی د مرستو غوښتنه کوي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ورغلی او له دوی سره غږیدلې دي د دوی ستونزې بوورو
پا باجوړ او مومند ایجنسی کې زلزله ځپلې وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو وستوله نه ده راغلې دغه سامانونه هغوی په خپله راوویستل ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټې خراب شوې دي یو منډه نو کومه زړه آبادي و مټول لیدل لکه دا وخت زمانی پیښو کې د پلار کې اوسېدلې او لیکن کم کې اوسېدلې موږ په پیدا شو دا حساب هغه آبادي موږ په سیدو هغه مړول دي ټول پیښو دا حساب پاتې شو بس کوټې کلم دا کسان مثلا ولګل ولکه ولاسه د غندې راغلي انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته بلخوا سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرڅ د بېوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمهواري یې اوچته کړې ده رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپو خدمت ته وغه د پارمن کوشش دا کو شیر ملګری راول کوم ولنټیر من سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي باقی باتي منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبرې تیر وکړي چې د قوم ته د ولست دا په درد او غم کې په پکار دا چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کده او هغه هم زلمی را غون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي
د لنی چې کوم نه سامراسته دا غنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د بارا تل لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو نو وختونه باندې لګي او خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه ورو باسو کومې کوټې چې راځي هغه ته ستنې لګاو او خلکو ته راغو کوټې را دي نه تاسو بار وسیږي لري وسیږي
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل ولې د زلزلي ورستو د غشمیر د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیو له یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس بولور سو افغانستان ته افغان چارواکي وایي چې په دې واد کې هم د زلزلې له عمله د مړو شمیره لږ تر لږ 115 ته رسیدلې ده دوی وایي چې په دې هیواد کې زلزلې په خاص توګه نه ولایتونه ډیر ځپلې دي زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمي تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه ای
دی وای د سوق او ادارې او مرکز باید جوړ شي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته شي تر څو ټول مرستي هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابېل سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره شي دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل شوی او شدت یې 8.2 درجه اټکل شوی د افغانستان په ګډون د پاکستان هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمیر 115 تنه ښودل کېږي ظفر هاشمي خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړی
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده
دی وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوي دي د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي 518 تنه ټپیان دي لومړني راپورونه ښیي چې 2016 کورونه ړنګ شوي دي 19 ښوونځي ولس جماعتونه او شل دولتي ادارې ړنګ شوي دي
دولتي البته تخریب شوه
ښاغلی هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېره د بدلون وړ وبلله دی وایي افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله یې له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وه
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګلروزی په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمنې شوې دي او پکې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه ژوبل دي هلته د دواړو هیوادونو حکومتونه په ځپل شوو سیمو کې مرستندوی کارونه هم روان کړي دي پامیر ساحل په خپل رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځانټ لاملونه څوي
د روانې میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې پر اغلی زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پختونخوا ملکنډ چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند او په افغانستان کې یې د بدخشان تخار کندوز نورستان کونړ ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلي دي بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پېښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکوونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پېښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلې ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیارې نه وي
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې نه څه زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې دا څه لومړی ځل نه دی موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې 2015 کې د اکتوبر په میاشت کې یو خوفناکه زلزله راغلی وه د 15,000 نه سوا خلک پکې وفات شوي سیلابونه راغلي دي نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې خو تیاری په هغه حساب سره نه خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې د یونین کونسل په سطح باندې په لوکل لیول باندې
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نامنی ده
یو امنیتي ستونزې چې عملته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاس نه شوتلی او بل مسله د یغه د ریکسس ده چې دوی تر ډیره د سیمیلاري پرتیسی چې ډیر ځان نه نسوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې ریکسس نشي کولای او سیمه او بل د حکومت د بیروکراسي نو هم دا درې دي ځان زله ولیان شو دي دا ډیر سیمه ته تر اوسه پورې مرسته نه دی رسیدلې او عمل ته مرکزی حکومت هیڅ نه دی ورغلی
په پاکستان او افغانستان کې په هان وای اکثر په ناورین ځپل سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکونکو کمواله هم د دې عمل شي چې ژوبل شوی او ناروغ کسانو ته د درملنې اسانتیاوي نه برابرېږي او بیا پر لوی روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي دوی په دې لړ کې د سواد پېښور کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ییزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کېدای شي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی او اوس مو هم زه د دې سات د خبرونو ته لنډیز پر لوس پام راړم. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 215 ته رسېدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ځپلې ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر بیا لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې شمیر کې زیاتوالی راتلی سي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو د زلزلې ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ سي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیری اوسنی کچ وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیری پرېږدي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو څخه کار واخلي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس مو هم پام د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو پر لور ګرځوم. دا چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستی دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزلې باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 و او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستې اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخته غړۍ کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپلې هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخ ته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړي شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لرې پرتې او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسېدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې د سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ریزه ته وچ د دې قدرتۍ افتنه دو سبقونه غستل ضروری دي. یو دا چې په غریزه سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولې شي او بل دا چې د قدرتۍ افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخ کې وایي چې دا خه مقدا چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمہوارو احساس ولري. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق وس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې سمصيبت راشي او خلک اسپیټالونو ورس خلاصول شي نو په هغه مقدم وزیرانو او نورو وی آی پی اسپیټالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپیټال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیخ وی. درې په کلی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وی چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخکلي کې چې په ایمرجنسی کې هسي هم خلک په ډیر تکلیف کې وی نو که په داسې صورتحال کې د جرأت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سیکرټری سره د اسپیټال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو موضوع راخیستې. د بل پلو د بخښن نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر کارمندانو د سوي حملې غندنه کړې ده. هارون بچا د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وارد مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې د دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې د دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یا سازمان ویلي چې که د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي نو باید چې دغه کړنه د یوه جنګي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نښه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثر وخت نه کیږي او د دغو بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغو فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي چې واشنگتن به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. ایش کارټر د سی شنبې په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا خبره کړې ده. د دې موضوع په اړه رپورټ زموږ همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وای متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکري او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي ځکه د ده په خبره روسیه په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
فریبا ظاهر وه د جرمني مطبوعات وایي چې دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولیږي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف په خبره یورپ د وخت پر رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شام وروسته زیات کسان افغانان دي. تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمېر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغه خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسېدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته را رسېدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبوره سوي چې یورپ ته راسي. طبی خو جرمنی هغو افغانانو ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکي به بیرته لیږي چې آرام دي. د ورځپاڼې په وینا جرمنی وار له مخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمني حکومت غواړي د اروپایي ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي او که داسې ونسو نو جرمني به پخپله له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمني حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف په وینا دا وخت 5000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبدالحی کاکړو د ګل اورځي زلزلې چې مرکزی د افغانستان د بدخشان ولایت وو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې په هندوکش غرونو کې زلزلې ولې راځي او د ګل د اورځي زلزلې شدت د نیپال له هغې ولې کم و پر دې اړه بی بی سی ویبپاڼې یوه ساینسي مقاله خپره کړې ده چې اسرارالله مومند به یې وړاندې کړي.
په پاکستان او افغانستان کې د راغلي زلزلې په اړه ساینس پوهان وایي که څه هم دا زلزله پراخه وه خو په ځمکه دننه ډیره ژوره وه نو ځکه یې شدت کم و. ساینس پوهان وایي د 1.5 زور دغه زلزله که چیرې د ځمکې پر سر یا راغی وې نو ډیر تاوانونه به یې اړولې وې. خو د دې هر څه باوجود د ګلوزی زلزله ډیره زوروره وه ځکه چې په ټوله نړۍ کې هر کال د 1.0 یا لدینه د زیات شدت زلزلې یوازې اوسطن 40 راځي. په پاکستان او افغانستان کې وروستۍ زلزله د ځمکې له سطحې 200 کیلومتره لاندې وه او په نیپال کې د راغلي 1.8 شدت زلزلې نه ډیره ژوره وه. نو ځکه په نیپال کې د اپریل د میاشتې په زلزله کې ډیره تباهي شوې وه. د نیپال زلزله یوازې 8 کیلومتره ژوره وه او افتر شاکس یا وروسته پسې په وړه کچه زلزلې هم راغلي وي. همداراز لس کاله مخکې په کشمیر کې راغلي خونړۍ زلزله چې په لسګونو زره کسان یې وژلي وو هغه هم یوازې 26 کیلومتره د ځمکې دننه راغلي وه او شدت یې 1.6 و. د ګلوزی زلزله په ځمکه کې ډیره ژوره وه.
نو ځکه یې ځمکه هم ډیره خوځولې نه ده، خو ټکانونه یې په ډیرو علاقو کې محسوس شوي دي. په سعودي عرب کې د ساینس او ټیکنالوژۍ د یوې یونیورسټۍ استاد او پروفیسر مارټین مایی له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په نیپال او پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې تر ډیر حده یو شان وي، خو فرق یوازې دومره وو چې په پاکستان کې راغلي زلزله په ځمکه کې ډیره ژوره او د نیپال هغه ډیره رغۍ وه، نو ځکه د نیپال د هغې شدت زیات او تاوان یې ډیر وو. نوموړی وایي د پاکستان زلزله د نیپال د زلزلو مجموعي نتیجه ده، خو بیا هم د دواړو زلزلو یو بل سره نیغ په نیغه تړاو نشته. خو د اوپن یونیورسټي پروفیسر او ځمکپوه ډیوید روت ترې بیا وایي د نیپال له زلزلې سره د پاکستان د زلزلې هیڅ تعلق نشته. د ده په خبره د هندوکش د غرونو لړۍ د هندوستان په ګوټ پرته ده، او دا هغه سیمه ده چېرته چې د هندوستان او افغانستان ګوټونه یو بل سره ملاویږي. دلته کې واړه واړه فالټ لاینز دي چې هر وخت له یو بل سره ټکراویږي او په مختلف پړخونو کې یو بل ته دیکه ورکوي. نوموړی وایي دا ډیره پیچلې علاقه ده چېرته چې د لکونو کلونو په اوږدو کې ټیکټونیک پلیټونه یو بل سره جنګیږي او د زلزلې سبب کیږي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې کومه سیمه کې د ګل د ورځې زلزله راغلې وه، نو هلته کې زیاتره د زلزلو مرکزونه جوړ وي، نو ځکه یې تاوان کم و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې زلزله کې پر ماشومانو او میرمنو باندې څه تیریږي؟ ځکه چې د لس کاله وړاندې راغلې زلزله کې هم او په دې زلزله کې هم میرمنو ماشومانو ته د پام وړ زیان رسیدلی دی. رابعه اکرم خان پر دې موضوع رپورټ لري.
د پیښور اوسیدونکو فوزیه وایي چې د هرې ورځ په شان خپل کار کې مصروفه وه، خو اچانک د ځمکې د حرکت له وجې هر څه یې په ځای پرېښود او بهر ووته.
ما استري کولو، زما درور ویل علي زلزله ده، خو اول ورور وو او بس زیات چې ډېره زیاته تېزه شوه، موږ ټولو چغې کړې بهر صحن ته منډه کړه. ماشومان هم ټول له کمرونه را بهر کړو، خو ډېره بې نهته تېزه وه او ډېر سات وه، ټوله ښځې راوتې وې بهر، هغې هم ټولو چغې وهلې.
د سوات اوسیدونکي نیلوفر په وینا چې ورته معلومه نه وه چې څه وکړي، خو د نورو ښځو په شان یې بهر سره د وړوکي زوی منډه وهلې وه. د دې په وینا د ټولو سخت وخت هغه وخت رامخته شو چې کله یې د خاوند ټلیفون نه میلاوېدو.
موږ په کور کې یوازې وو، نو څه ټایم چې زلزله وه ماسپښین ټایم و، اکدم رو رو وه، بیا ډېره زیاته تېزه شوه، نو ګیر چاپېره چې کمی زنانه وي هغه ټول له کوره راوتې او ډېره زیاته تېزه وه. هغه وخت چې څنګه زلزله ختمه شوه، په هر چا په زړه کې یو شک و چې آیا زموږ خپل خپلوان به خیر سره وي که نه.
یو ماشوم عمر نثار په وینا چې وړوکي ورور یې اوس هم یریږي.
مونږ تیاری کوله، سبه درېدم، نو داسې ما د دغه فیل شو، ځمکه خوښېده، نو ما مو داس ما خوښېږي داسې، نو بیا ما وویلې چې بهر راځي وځو، نو مونږ بهر ووتو او ډېر
د فکر دا کال 2015 په نسبت د 13 ورځو زلزله کې په لږ شمېر کې ځاني او مالي نقصان مخې ته راغلی دی. خو د ماهرینو په وینا چې د زلزلو غوندې قدرتي آفت مخنیوي لپاره حکومت له بده اوس نه اقدامات اوچتول وي، ځکه چې راتلونکي کې هم د زلزلو امکانات شته.
رابعه اکرم خان وادي زلزلې نه یوازې میرمنې او ماشومان ډېر زیات ویرولې دي، بلکې په قبایلي سیمو کې یا په لو شمېر کورونه او ودانۍ ړنګې کړې هم دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دې کسانو سره غږېدلې او همدغسې له چارواکو سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ ته ورسو.
د پرونی زلزلې له امله په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او ګڼ شمېر کورونه هم پکې ړنګ شوي دي. د فاټا سیکټریټ لخوا تر اوسه په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې د ړنګو شوو ودانیو کومه کره شمېره نه ده جاري کړی شوې. خو د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکو نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه هلته څه د پاسه سل کورونه زیانمن شوي دي. په کورمه کې څه د پاسه دیرش، او رګزو کې څه د پاسه څلوېښت، په باجوړ کې 1500 کورونه، او همدارنګ په مومندو کې هم یو شمېر کورونه ړنګ شوي. خو بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د کورونو د ړنګېدو په هکله کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کورونو د بیا جوړولو سروې د وکړی شي او د معاوضې تر څنګ د ورته نور امدادي سیزونه هم ورک کړل شي. په دې حکله د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د جمرو دیوتن محمود پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
او پنځم کوټه درې خو بالکل نسخونی و دې داسې اخشوی او یو مې وزرارو ورزیدې او یو مې بلندارو ورزیدې نو بس ما دا غون غریبون مې مطلب چې اساس هغه نشته چې مو په خپل هغه باندې جوړ کړو خمه او تر خپل غول سمونونه ولا چې بهر وبسلی دا ډېر سخت زلزلہ وا موږ ته خټو کورونه حکومت او ګرځيږي چې څونه څون مون شوی او موږ سمادات
او د خیبر جن سید بکر آباد یو سیدونکی عقل جان وویل
په بکر کې مو دوا سوګا د دیوال ورزیدلای او دولس کوټې مې ډمر چوي چې هغه له وسودو قابل نه دي نو موږ حکومت ته درخواست یو چې موږ د ځای چک کړی شي او موازات موږ لا راکړی شي ویل چې موږ غریب خلک بیا دومره وس نشته چې هغه بیا دوباره موږ مرامت کو
او د خیبر جن سیو قبایلی مشر افراسیاب وای چې د فاټا خلکو سره د قدرتۍ افاتو په وخت د امداد وادي وشي خو بیا څوک پښتنه نه کوي
د فاټا یو ټول نغټه مسله ده چې دوسره په داسې افاتونو کې د امداد وادي وشي خو بیا هغه وادي تر سره کیږي نه خلک زی راځي دفترو چکرې لګي نو موږ دا ټول نه ول ریکوست کوو چې نقصان خو شوې خو چې کم نقصان کلکولیشن حکومت کړی وي چې درخواستونه ورکړي چې کم از کم د غوس رقم واده هغه وشي ازاله چې هغه د پوره شي په وخت ته پوره شي
خو بیا د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو پولیټیکل چارواکو ته امر کړی دی چې د زلزلې نه متاثره شو خلکو مرسته دی وکړي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره دی ګامونه پورته کړي
نو هغه فوري طور چې دی زموږ څومره پولیټیکل انتظامیه ده په ټول قبایلي جنتو کې چې کم کم ځای کې نقصان شوی دی نو هغې ته دا خصوصي ہدایات دا دی چې کم زخمیان دي هغې ته پوره پوره چې دی نو سہولیات ورکړی شي یا کوم خلک چې دي هغه متاثره شوي دي هغې ته چې دی نو فوري ریلیف ورکړي په کم کم قبایلي جنتو کې څومره دونه تباه شوي دي څومره څه نقصانات شوي دي د هغې د فوري هغې تخمینه لګوي اندازه لګوي چې د هغې مطابق چې څونه محلې ځلې کېدی شي دلته د بیا د ودانۍ د بحالۍ کارونو کې چې هغې دپاره پوره پوره اقدامات وکړي
د زلزلې نه متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته د دوی حال واخلي او هر ډول مرستې دې ورسره وکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او سنستاسو ته لپاره د زلزلې سره تړلې یو بل ریپورت لرو دا چې د زلزلې پر ماحول باندې څه اثرات پریوزي محمد عمران په دې اړه ریپورت لري
د ماحولیاتی او جغرافیایی چارو کارپوهان وایي چې د ځنګلونو ختمول د غرونو شړ کېدل او د ودانیو لپاره څه خاص منصوبه نه لرل د قدرتي افتونو زیان نور زیاتوي هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پروګرام پخوانی ډپټي اگزیکټیو ډایرکټر او د ماحولیاتی چارو کارپوه شفقت کاکا خیل وایي چې پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې منطقه کې پروت دی چېرته چې زلزلې او نور قدرتي افتونه په باقاعدګۍ سره راځي چې مثالونه یې څو کاله وړاندې راغلي سیلابونه او زلزلې دي مشال ریډیو سره د خبرو په وخت شفقت کاکا خیل ویل چې د 2015 زلزلې وروسته حکومت د ایرا په نوم اداره هم جوړ کړه خو د دې په شمول ټول ادارې د وسایلو د نشتوالي له کبله هیڅ نشي کولای
دا مسله صرف د پاکستان نه ده بلکې د هغه ټولو ترقی پذیر ملکونو ده کوم چې وسایل کم لري مسله دې نه زیات شي یو خو پاکستان آبادي دی بل د غربت په وجه د خلکو کورونه چې دي هغه د کچا خاورې جوړ شوي په ښارونو کې چېرته چې پاخه بلډینګونه وي نو هم څو پروا نه ساتي دا بلڈنگ چې دی نو زلزلې متحمل دی نو په دې وجہ په ترقی پذیر ملکونو کې د زلزلو نقصان زیات دی یعنی زلزله په خپله څوک نه وجني چې بلډنګونه او انفراسټرکچر بنهدم شي نو هغې نه خلک مري
د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساینسز یا ماحولیاتي ساینس د څانګې استادې ډاکټر بشرا مشال ریډیو ته وویل چې د زلزلې مخنیوي کول یا د وړاندې نه خبر ورکول خو ممکن نه دي خو د زلزلې وروسته زیات زیان د ماحولیاتي بدلون له کبله راځي کوم چې موږ په خپله کوو او بل لویه وجه دا ده چې موږ سره پالیسۍ شته خو عمل پې نه کیږي
پرابلم دغه ځای کې دی چې موږ یو پالیسي نیو لګیا یو امپلیمنت کوو موږ سره تر اوسه پورې لینډ یوز پلاننګ نشته د موږ پټې دی موږ په هغه کې غواړو نو کلم کور جوړول شي او چې په کومه طریقه موږ غواړو موږ هغه شان کنسټرکټ کور غواړو
دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په تیرو وختونو کې د موسمي او ماحولیاتي بدلون په اړه یو شمېر رپورټونو کې دا اندېښنه څرګنده شوې چې کچري پاکستان کې هم دغه رنګ ماحولیاتي بدلون روان وي نو طوفانونه سیلابونه او قات سالۍ به نورې هم زیاتې شي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون تر قبایلي سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې یو پروګرام کې خبریالانو ته د نه له د پښتنه وکړه چې قبایلي ولس معلومات څنګه او له کومه ځایه ترلاسه کولی سي. د ویل دغه قانون په نافذ کېدو کې به قبایلي ولس دا کولی سي چې کومې یوې ادارې څخه معلومات وغواړي هغه اداره به ورته په محسوس وخت کې معلومات ورکوي. طارق اورکزای پرې رپورټ لري.
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وای حکومت معلوماتو ته د لاسرسی د حق قانون تر قبایلي سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې په یو پروګرام کې خبریالانو د دنه دا وپوښتل چې قبایلي اولس معلومات څنګه او د کوم ځای ترلاسه کولی شي. صوبائی حکومت چې کوم دغه قانون رائټ ټو انفارمیشن یا رائټ ټو اکسس ایکټ پاس کړی دی، زه دا وایم چې د صوبائی حکومت دا ډېره غټه کامیابی ده. د دې له مخې چې څوک وغواړي نو معلومات ترلاسه کولی شي. موږ هم کوشش کوو چې دغه شان قانون قبایلي سیمو ته وغځوو، نو بیا به کولی شو چې تاسو سره هم معلومات شریک کړو. نبی جان په نامه یو قبایلي خبریال مشال رډیو ته وایي معلوماتو ته د لاسرسی د هر یو وګړي بنیادي حق دی، نو پکار دی چې دغه قانون قبایلي سیمې ته زر د زره وغځول شي. دی وایي په قبایلي سیمه کې خبریالان په ډېره مشکله کار کوي او زیاتوي چې هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي له خطر سره مخامخ کیږي.
انتظامیه خو په انفارمیشن ورکولو کې هغه سره هیڅ قسم ته کوپریشن نه کوي. دین علاوه غوته یو بل مسله وي که هغه داسې خبر ویل کړي بیا پولیټیکل انتظامیه یا نور څوک هم اعلی چارواکي دي هغه ته بیا دمکی ویل کوي، جیلونو ته چې نورې مسلې کوي.
واضح دی وي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسی د حق دغه قانون د نومبر میاشت په 2013 کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې دی چې کله یو کس معلوماتو ته ضرورت ولري نو هغه باید د یو فارم له ډکولو وروسته متعلقه ادارو نه معلومات وغواړي او دغه ادارې باید په مخصوص ورځو کې نوموړي کس ته معلومات ورکړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
تیر کال داسې مهال د خوست د کرنې ریاست لخوا د غنمو د اصلاح سوي تخم ویشل پیل سو چې د کرنې وخت تیر سوی و، خو سږ کال بیا د کرنې ریاست بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا د خوست بزګران وایي که چیرې دوی سره د غنمو د ښه تخم او سري مرسته ونسي نو دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او کوربزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې، نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نه شي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی مشال راډیو ته وویل چې د دې خوستیو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړې، خو هغوی د فنډ د نشتون له کبله معذرت غوښتی.
لبد مرغ داس باید وای ستروس پر دو ورځې جلات ما وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی ده، ولی وزارت زراعت د سکل لپاره د تخمونو او د سرو د اخصلو لپاره هیڅ نه بودی جن لري.
په خوست کې شدا شپې ورځې د غنمو د کردی ورستوی پر لپسې بارانونو ډیره ازمکی په ځانګړي ډول لاند میچی په باران او بیګی کارت آمده کړي. د دې ترڅنګ د خوست یو شمېر بزګران وایي کچېری د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نوي نو یوازې د غنمو کارت څه ګټه نه لري. دوی وایي یوې خوا په خار کې د غنمو صفا او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي او بل لوري ته د سرې باید دومره ډیره ده چې لږ خلک یې اخیستلی شي.
حضرت ولی خان منځکه پڼه شوې
منگ ضرورت چی لرو تخموتا غنموتا داغا مسیسی با مخ که رو رو از پین تخمندو که ازن سرغن هم دی دا آرکم چی دی منگ پو وطن کی خان تجاویر کری که سر آوی تا پایدو کو یه غنم کی یه برا کی سر نوی ایچ شانک
نیاز محمد لعلی زدران وای چی تیر کال یو سر پنزوز تنه ده غنمو تخم ده دوی اداره تا پا وقتی ورکل شوی و چه ده اول سو اداری واحدونو اول سوالی بزگران تا پکه خپل ونده ورکل شوی و
ده پروس کال تخم نسی یو سر پنزوز تنه مختر اغلی و ده ایغه جمله نه شپک سو ننه وی بوری پاتی ده سدان حوز هم ترزی روانه ده مستحق کسانو تای مگ ده اول سوالی ورکو چه اغا ده باک اول سوالی ده مثلا ده تنوی اول سوالی ده ده دوه مند اول سوالی ده اولی شروع ته
دیادوانی ورده خوز کسه هم ده خواه و مساعد اقلیم او ابو حوالی کبله دو فصلی زیزمه که لری خوکتون که وای چه پیاد ولایت که تر اوز ده دولت لخوا ده کرنی او مالداری پر اختیات لازم پاملرنه نده شوی.
مشال رادیو لطاس و سرده با هر گره هر لحظه او هر شیبک.